په پښتونخوا کې د سحر 12 بجې شوې د شاهین بنرې مو تاسو ته دغه یو ساعت خبري خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې به واوري افغان چارواکي ادعا کوي چې د کندهار په سپین بولدک کې په عملیاتو کې 14 یاغیان وژل دي. پاکستان کې د میډیا کردار څه دی په دغه اړه راپور لرو. او د خیبر پښتونخوا حکومت به تعلیم یافته ځوانانو ته لیپ ټاپ کمپیوټر ورکوي په دغه اړه یو پروګرام اعلان کړی دی. راپورونه برته وړاندې کوو. لومبي ورزو مجید بابر ته چې د دې وخت خبرونه وو.
ستړي مشي اول د مشال د خبرونو سرټکی د بلوچستان د مستونګ په درنګړ سیمه کې په یو بس کې د 14 لامل یو کس وجل شوی او 50 کسان جوبل شوی دي. د کندهار دولتي چارواکي وایي چې د افغانستان او پاکستان په ګډه پولې د یو لړ عملیاتو پر مهال 14 تنه وسلوال طالبان وجل دي. د خیبر قبایلی سیمه سرکاري چارواکي وایي چې د لری پرتی سیمه تیرا په مستک کې د یو ریموټ کنټرول به 14 لامل یو کس وجل شوی دی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په درنګړ سیمه کې د مستونګ ننوشکي سیمه تر روان د سورلو په یو بس کې 14 شوې ده. د سیمه د لیویس چارواکو د مشال ریډیو خبريال ته ویل دي چې په دې پیخه کې یو کس وجل شوی او 50 نه زیات کسان جوبل شوی دي. او زیاتوي چې تر دا مهال دا نه معلومه چې آیا 14 توکي په دغه بس کې ځای پر ځای شوی ول او که دغه بم د سړک د غاړې ښخ و. ځینې پاکستاني رسنۍ په دې پیخه کې د یو شمېر خلکو د وجل کېدو خبر هم ورکوي خو چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. ځایي خلکو د مشال ریډیو خبريال ته ویلي دي چې جوبل کسان د مستونګ سیول روغتون او د کویټې روغتون ته وړل شوي دي. تر دا مهال د دې پیښې پړکو مې وسوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې خو د سرکاري چارواکو په وینا د دا ډول اکثره پیښو تر شا د بلوس بلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو لاس وي. د کندهار دولتي چارواکي وایي چې د افغانستان او پاکستان په ګډه پولې د یو لړ عملیاتو پر مهال 14 تنه وسلوال مخالفین وجل دي. چارواکي وایي دوی وړاندې لا خبر وو چې د پاکستان له خورې څخه وسلوال را روان دي ځکه یې نو وار له مخه ورته ځانونه تیار کړي وو. د کندهار د والي ویان جاوید فیصل مشال ریډیو ته د دې پیښې تفصیل سپدې ټکو بیان کړو.
هغوی پرې حمله وکړه چې عملیات تقریبا څه وخت دوام وکړي. په دغه کې 14 تنه وسلوال طالبان هغوی وژل شوي. د دغو کسانو مړي لا هم په سیمه کې شته.
امریکا او افغانستان په بیا بیا په پاکستان ټینګار کوي چې په خپل ځمکه دي د وسلوالو پټنځایونه د منځه یوسي. د خیبر قبایلی سیمه سرکاري چارواکي وایي چې د لری پرتی سیمه تیرا په مستک کې د یو ریموټ کنټرول ومی 14 لامل یو کس وجل شوی دی. د دغه پیښې پراله تر دې د مچا په غاړه نه ده اخیستې. نن با په خیبر پښتونخوا کې د روایتي هنرمند قرض سکیم په رسمي توګه پرانست کیږي. د مشال ریډیو د خبريال د وینا تر مخه د یادې شوې سوي وزیراعلی امیر حیدر خان هوتی با د دې سکیم پرانست کوي. د دې سکیم تر مخه هنرمندانو لکه موچیانو ترکانانو او نورو کسبګرو ته به په اسانو شرایطو د خیبر بانک نه قرضې ورکول کیږي چې خپلو کاروبارونو ته پرې وده ورکړي. په مصر کې چارواکي وایي چې دغه هیواد د جنوبي برخې په یو کلی کې د ځمکې د تنازع په سر د دوو قبیلو ترمنځ په وسلواله شخړه کې 12 کسان وژل شوي دي. دا پیښه د دغه هیواد د اسوان صوبې په الحکیمه کلی کې د تیر خالي په ورځ د زراعتي ځمکې د یوې ټوټې په سر رامنځته شوه. د دې پیښې نه پس امنیتي ځواکونو په یاد شوي کلی کې ګزبندیز لګولی دی. د میانمار یا چې زړه نامه برما ده په مغربي سیمه راخین کې د بود مذهب مسلمانانو ترمنځ د فرقه د تاوتریخوالي له امله د دغه هیواد ولسمشر په یاد شوي سیمه کې د بیړنو حالاتو اعلان کړی دی. ولسمشر تاین سین د اتوار په ورځ په خپله یوه مختصره ټلویزیوني وینا کې د ایمرجنسۍ نافذ کولو اعلان وکړو. د ایمرجنسۍ د نفاذ اعلان وروسته له هغې وشو کله چې د تېرې جمعې په ورځ د راخین سیمې په دوو برخو کې بلوې وشوې. د دغه هیواد سرکاري رسنۍ وایي چې په دغو بلوو کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي، 12 بل شوی او پسونو کورونه سوځول شوی دي. راخین ریاست کې اکثریت د بود مذهب سره د اړلرونکو خلکو دي خو د دغې سیمې په روهنګیا سیمه کې ګڼ شمېر مسلمانان هم اوسیږي. د عراق په بغداد کې پرون په یو چوک کې د مارټر بمی چاودنو له امله څلور تنه شیعه زیارت کوونکي وژل شوي او دولس کسان ژوبل شوي دي. دغه پیښه په خادمی سیمه کې رامنځته شوه چې د شیعهګانو د امام موسی کاظم زیارت پکې دی او دا مهال دغې سیمې ته شیعهګان د امام موسی کاظم د کلیزي د مراسمو لپاره راغونډیږي. په عراق کې د تیر کال د دسمبر په میاشت کې د امریکایي ځواکونو د ستنېدو نه پس فرقه ییزې شخړې زیاتې شوې دي. د روانې میاشتې په څلورمه نېټه هم د بغداد ښار په مرکزي سیمه کې یو ځانمرګي برید کوونکي د چاودېدونکو کی توکو نڈک موټر د شیاګانو د چارو پاړه یوې ودانۍ سره جنگولې وو چې پکې شپږیش کسان وژل شوي او یو سل نوي جوبل شوي وو. راپورونه وایي چې په دغه هیواد کې په شیاګانو د بریدونو پر شا د القاعده سره لرونکي د سنی وسلوالو ډلو لاس دی. چارواکي وایي چې د لیبیا په جنوبي ښار کوفرا کې د حکومتي ځواکونو او قبایلي وسلوالو ترمنځ خطي د پرله پسې دویمې ورځې لپاره پرون هم دوام وکړ. په دغو جګړو کې چې د تیر خالي په ورځ پیل شوې تر اوسه پورې لږ تر لږه شپاړس تنه چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي وژل شوي دي. پرون د ورځې په سر کې د جرمونو د نړیوال عدالت یو وفد ترابلس ته ورسېد څو هغه څلور کسیزه ډله آزاده کړي چې د لیبیا د پخواني مشر لزوی سیف الاسلام قذافي سره له کتنې وروسته نیولې شوې ده. د لیبیا چارواکو وویل د آسټرالیا له وکیلې ملندا ټایلر چې په دې ډله کې شامل ده نه د جاسوسۍ په تور تحقیقات پیل شوي دي. وروستۍ خبر دا چې سپین چې د فوټبال د عالمی کپ چمپیون دی د اروپا د 2012 کال د فوټبال کپ د لوبو په ترڅ کې پرون د پولینډ په ګدانسک ښار کې له اټلی سره مقابله وکړه چې یو د یو په مقابل کې پای ته ورسېده. دویم مقابله د آیرلینډ او کروشیا ترمنځ د پولینډ په پوزنان ښار کې ترسره شوه چې کروشیا درې د یو په مقابل کې آیرلینډ ته ماتې ورکړه. د ټیمونو په سی ګروپ کې لوبې کوي. د مقابلو په بل دور کې به کروشیا د اټلی او آیرلینډ له سپین سره مخامخ کیږي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول پر روانه خبرونه کې دغه راپور نه اوریدل شي. افغان چارواکي دا کوي چې د کندهار په سپین بولدک کې په عملیاتو کې څوارلس یاغیان وژل دي.
عملیات تقریبا په وخت دوام وکړي په دغه کې څوارلس تنه وسلوال طالبان او وژل شوي. د دغو کسانو مړي لا هم په سیمه کې شته.
د ترهګرۍ پر ضد جګړه د پاکستاني میډیا کردار څه دی؟
تو وہ جہاد کی کہ میڈیا دے تمام نہ کہ یا کو دا کمپٹیشن دمر مخ سے دور دے چے ابھی صرف ایکسٹریمزم تا مخاطر دا ولی تو ہر چینل او مغاری پوسٹ کی
او دا پختونخوا حکومت بعد تعلیم یافتہ زوانان تا لیپ ٹاپ کمپیوٹر ور کی
تاس بو وے کہ من لیپ ٹاپ ور کو نے پنجاب کے تا بینک کو کچھ چیز چھیڑی کما او مرا بزم دا خبر پتہ لیپ ٹاپ تاریخ
د پاکستان افغانستان سیمی او نړیوال نور راپورونه او تبصرې هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره. راځو زمونږه ډومبی راپور ته. د کندهار دولتي چارواکي ادعا کوي چې د افغانستان او پاکستان پر ګډه پولې د یو لړ عملیاتو پر مهال سوار لستنا وسلوال مخالفین وژلي دي. په دغه اړه تفصیل سید شاه سخی پراخی.
چارواکی وای ل وړ مشپیره په دی خوې له پاکستان سره پر پوله پرته ولسوالی سپین بولدک کې د وسلوالو د ځپلو په موخه عملیات پیل کړی دي چې په کې تر اوسه پورې د پاکستان له خاور څخه راتلونکي څوار لستنه وسلوال وژل شوی دي. چارواکی وای ورسته له هغه له پاکستان سره پر پوله عملیات پیل کړل چې خبر شو له پاکستان څخه د وسلوالو یو ډله کندهار تر روانه ده. د کندهار د والی ویاند جاوید فیصل مشال رادیو ته وویل چې د وسلوالو جسدونه اوس هم د جګړې په میدان کې راته دي او په زیاته اندازه سپکې او درنې وسلې د پولیسو لاس ته ورغلې دي.
دا معلومات هم چې یو د وسلوالو غوښتل له پاکستان څخه بول ډاکټر راوړي او د کوم کار په لټون سره ته ورسې چې کله چې وسلوال د پاکستان له خاورې څخه د بول ډاکټر په لټون ولني چې پولیس او نور ځواکونه وګر هغه پر حمله وکړي چې عملیات تقریبا څو وخت دوام وکړي. په دغه کې څوار لستان وسلوال
د وای د وسلوالو پر ضد عملیات بهرنیو او کورنیو سرتیرو په ګډه کړی دی. فیصل زیاتوي چې څو تنه وسلوال چې له جګړې څخه روغ پاتې شوي وو بیرته پاکستان ته تښتېدلي دي. د خبره عملیات اوس هم روان دي او کېدای شي په سیمه کې پټ پاتې وسلوال هم ووژل شي. خو بل خوا بیا طالب ویاند قاری یوسف احمدي وایي چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې ملګرو د بهرنیو سرتیرو دوه ټانکونه لوزولي او پاکستان لپاره او تنه سرتیریه وژل دی د منی چې ورسته بیا د بهرنیو سرتیرو هوایی ځواک د دوی شپک تنه جنگیالی هم وژل دی. د تورته وړ مشپه د کندهار په بل سرحدي ولسوالۍ خوراوک کې هم د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې څلور تنه وسلوال وژل شوي چې دوه یې پاکستانیان دي. د کندهار مطبوعاتي دفتر وایي چې له وژلو شویو پاکستانیانو څخه یې د پاکستان شناخت کارتونه هم لاسته ورغلي دي. که څه هم افغان چارواکیو په وار وار ویلي دي چې د پاکستان له خاورې څخه له دوی سره د جګړې دپاره وسلوال رالیږل کیږي، خو پاکستان یې په وار وار ادعاوې بې اساسه بللې دي. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
دا مشال رادیو ده.
مشال رادیو ته وګورئ اوریدونکو، اوس یو راپور نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل یو راپور کې لیکلی دی چې په افغانستان کې د افغانستان په غریزو سیمو کې د نړیوالو ځواکونو کار نور هم ګران شوی دی، ځکه چې وسلوال مخالفین غرونه د محفوظو ځایونو په توګه استعمالوي. د دغه راپور مهمې برخې د فرخنده وزیر نورو.
په نیویارک ټایمز کې گراهام باول لیکي، په افغانستان کې نړیوال ځواکونه دي ته تیارې نیسي چې د 2014 کال تر پای پورې له دغه هیواده اوزي. لیفټننت کرنل شان ډینیل چې د افغانستان په یو غرایزه سیمه کې د خپلو اویو ځواکونو سره د امنیت په ټینګولو بوخت دی، وایي ډېر ژر به هغه وخت راشي چې دوی به خپل وطن ته ستانه شي. دریسل وخت کلن کرنل شان وای دوی دا وخت یو مشکل کار کوي او زیاتوي افغانستان با ډیر زر پخپل پخو ودریږي او د امنیت چارې با پخپل اثر ترسوي. ورسپانه لیکي کله چې نړیوال ځواکونه د افغانستان لری پروتو سیمو ته په 2002 کال کې ورسېدل چې د القاعده خلاف عملیات وکړي او لمینځ یو سي، نو په هغه وخت کې وسلوال مخالفین با د غرون نه راوتل او په دوی به وسلوال بریدونه کول. او اوس چې د افغانستان د جګړې لس کاله تیر شول، وسلوال طالبان اوس هم د پاکستان له لوري د غریزو سیمو راوزي او په نړیوالو ځواکونو حمله کوي چې دا د طالبانو لپاره محفوظ ځایونه دي. نیویارک ټایمز لیکي د افغانستان په لری پرتو سیمو کې د نړیوالو ځواکونو کار ډیر ګران دی. اول خو دوی دومره سهولتونه نه لري چې په دغه سیمو کې د نورو غوندې ژوند تیر کړي، او بیا په غریزو سیمو کې دوی ته تر لری لری پورې د ورځې شپې سارنه کول وي، او تر ټولو مهمه د دې خبرې یقیني کول وي چې د افغانانو ژوند خوندي وساتي. په رحمان خیل سیمه کې د نړیوالو ځواکونو د ژوند د حال په اړه لیکوال وایي، دغلته زیاتره پوځیان د امریکا د الاسکا ایالت سره تړاو لري، اوس پر دې ډیر خوشاله دي چې د روان کال په پای کې به خپل وطن ته ستنیږي.
د امریکا د دفاع نائب وزیر دا وخت د پاکستان په دوره دی، او د خپل دورې پر مهال نوموړي پاکستانی چارواکو سره د ناټو سپلای د بحالۍ او سرحدي رابطو په موضوعاتو خبرې کړې دي. په دغه اړه تفصیل اسلام آباد نه احمد الله راکړي.
امریکایي نائب وزیر دفاع پیټر لوی د پاکستان په دوره دی، او خپل دورې پر مهال د نوموړي په پاکستان مشرولۍ سره ملاقاتونو سلسله روانه ده. په پاکستان کې د امریکایي سفارتخانه قائم مقام ترجمان رابرټ رینز مشال ریډیو ته وویل چې امریکایي نائب دفاع وزیر په خپل دوره کې پاکستانی چارواکو سره په یو شمېر مسلو خبرې اترې کړې دي، چې پکې ناټو سپلای بحالۍ نه علاوه سرحدي رابطو ته وده ورکول او نور یو شمېر معاملات شامل دي. نوموړي زیاته کړه،
د پاکستان د دورې په مهال د هغوی یو شمېر ملاقاتونه دي چې پکې د پاکستان د دفاع د محکمې چارواکو سره ملاقاتونه وکړه، او په دې کې د ناټو د سپلای لارو خلاصولو نه علاوه په نورو مهمو معاملو هم خبرې اترې وشوې. دا ملاقاتونه د دواړو ملکونو لپاره ډېر ګټور وو، او په دې هکله نور تفصیلات موږ مطبوعاتو سره نشو شریکولې.
د دفاعي چارو کارپو بریګیډ ریټایرډ سید نذیر وایي چې امریکا یو طرف ته ناټو سپلای خلاصولو لپاره خپل نائب وزیر دفاع پاکستان ته مذاکراتو لپاره را لېږلی دی، نو بلخوا د امریکې دفاع وزیر لیان پنیټا د پاکستان په ضد سخت بیانونه ورکوي. په داسې حالاتو کې ممکنه نه ده چې د مذاکراتو څخه نتایج راووزي.
هغوی صرف پاکستان باندې کم پرشر راوړلی دی، هغه پرشر ګیج کولو لپاره دا ورپسې نائب چې کوم دی هغه دوره کوي، او دغه دورې نه هغوی دا نتیجه اخیستلې چې یاره پاکستان باډي لینګویج څه ده یا سموډي دی. نو دا صرف هغه پروبینګ مشن دی، د دې نه څه نتیجه را استل ناممکنه خبره ده.
یاد دی وی چې امریکای دفاع وزیر لیان پنیټا د خپل هند او افغانستان دوره پر مهال ویلی چې پاکستان کې د ترهګرو محفوظ ټکانی موجود دي. د لیان پنیټا په دې بیان پاکستان خپل سخت غبرګون ښودلی دی او صدر آصف علي زرداری د چین یو اخبار سره خبرو کې ویلی چې پاکستان د ترهګرۍ په ضد جنگ کې د ټولو زیاتې قربانیانې ورکړي دي. د ترڅنګ د پاکستان خارجه دفتر ترجمان معظم احمد خان لخوا جاری شوی بیان کې ویلی شوی دی چې لیان پنیټا لخوا داسې بیانونه نامناسبه دي او سیمه کې د امن او استحکام په کوششونو بد اغیز غورځولی شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان کی یو خوا میڈیا پتی روختونو کی زیاترا د جګړو تندروی پاړه راپورونه ورکړی او پټولنه کی پروان پر مختګ خو په ټولنه کی پروان پر مختګ ډیر لګي خبرې کړي. دا چې میڈیا څنګه د ولس عام مسلو او د ټولنې د پر مختګ د پاره کردار ادا کول شي په دغه اړه د فرخنده وزیر راپور ته وګدو.
په تیرو لسو کلونو کې په پاکستان کې عمومي او په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې په خصوصي توګه خلک د یو سخت وخت نه تیر شول. په بمی بریدونو او ځانمرګو حملو کې خپل خواږه خلک وبایلل. په زرګونو خلکو د سواد، بونیر او د قبایلي سیمو نه کډې وکړې او په کیمپونو کې په ژوند کولو مجبور شول. خو په دغه دوران د پرمختګ ډیر کارونه هم وشول چې پاکستانی میډیا هغه سي ځای یا کوریج ورنکه څنګه چې باید کړی وي. په خیبر پختونخوا کې د یوې غیر سرکاري مطبوعات ته ادارې امن ٹی وی مشر زاهد بنیرې وای د پښتنو په سیمو کې ډېر ښه کارونه هم روان دي او باید دغه هم په میډیا کې وخودل شي.
تاسو کتی شي چې د میډیا شبکې چې دلته کې دی داغه کې د یو واګه هم د چا پښتون پلاس کې نشته. او تاسو هغه تر د پښتونخوا د اطلاعات د وزیر امیر تخر حسین هغه خبر هم اوریدلی چې هغه په ویلو چې موږ ډېر کوشش وکړو چې د باسین په نوم باندې یو سټلایټ چینل لانچ کو خو ځینې داسې لاسونه دي چې هغه زموږ مخه نیسي. په داسې حالاتو کې د زموږ سره واحد لار دا وه چې د انټرنیټ په ذریعه باندې د خپل قوم ته، د دنیا ته، د نړۍ ته د پښتونخوا هغه شکل وښیو کم چې مثبت بڼه لري.
په ملکی او غیر ملکی خبری ادارو کې اکثره پاکستان د ترهګرۍ ضد روانې جګړې کې د خپل رول په اړه یادېږي. خو په دغه ملک کې په ټولنیزو مسلو او یا هم د روانو پرمختګونو په اړه په میډیا کې ډېر لږ څه لیکل کیږي. دا چې د دې څه وجوهات دي په ځواب کې په پېښور کې خبریاله شابانو وای باید میډیا په روانو حالاتو کې یوه د مینځ لاره خوښه کړي او د ترهګرۍ خلاف مبارزې ترڅنګ د ژوند د نورو مسلو او د حل په اړه هم خبرې وکړي.
ډېر زیات دومر ادارو تم ډېر زیات خطره ده دا چې کوم لوکل سټاف دی هغه هر وخت تاسو په کتلي کوټه کې ډېر په دې اخلاقي کار کې شو ته خبر کې دا چې ډېر شي دي نو هغه په خپل نوم نغواړي چې هغه په فور فرنٹ باندې لاړ شي او دا غي د کسانو نمونه مخې ته لګرا شي چې دا غي ژوندونه په خطر ورسي. او خو زه زما خپل خیال چې دینه علاوه میډیا ته یو برنامه لاره شته هغه مخې ته کلی نو بالکل دا شي نه هایلایټ کیږي چې په سواد کې ډېر دونر اداري دي چې مخ ته روان دي په نورو علاقو کې څه وجوهات دي چې میډیا دې ته پام نه کوي یا خو د کمپټیشن دومره مخ ته دور دی چې هغه صرف اکستریمیزم ته مخه کړی دا ولې چې هر چینل او مغرب کوټي.
اخوا زاهد بنیرې بیا وایي چې یو خوا یو سکول رانیږي نو بل خوا جوړیږي هم او په ټولنه کې ځینې خلک داسې هم شته چې په خپل سر او یا هم د نړیوالو ادارو په مرستو د پرمختګ په یو شمېر کارونو کې بوختي. زاهد بنیرې زیاتوي
تاسو کتلی شئ چې په پاکستان حکومت یونیورسٹی شاید هم سخت کال دی پرانستی تاسو د ملکان تری د برېښنایي کم مرکز هغه درار خور چې کم پروژه ده د آئل اینڈ گیس چې کوم دي کپڑے دا ټول یقینا چې هغه مثبت تغیر دی چې دلته په سیمه کې د ترقۍ او د پرمختګ مونږ ته اشاره راکوي.
په تیرو لسو کلونو کې نړۍ ته په میډیا کې د پښتنو په اړه زیاتره منفي شیان وښودل شول او د ترهګرۍ ضد مبارزې له امله په ټولنه کې په هغه کارونو ډېرې لږې خبرې وشوې چې د یو کام د پرمختګ لپاره ډېرې ضروری وي. د پېښور پوهنتون د جرنالیزم د څانګې استاد او خبریال عرفان اشرف بیا وایي پښتانه خپلې خبری ادارې نه لري چې د دوی د کلتور او ټولنې روښانه تصویر نړۍ ته وښایي او زیاتوي.
وزیرستان کے یا باجوڑ کے یا نور علاقوں کے ڈیرو کم سامین یا خلق تو پتہ چلتا کہ گر ڈیر دا کرکٹ خخ ٹورنامنٹونا دا فٹ بال خخ ٹورنامنٹونا اب دکا شانتے نور دسے حل زل روانی دی او کتا سو گوری دا دی کوریج بالکل نشتا دا دو شیدو ہم دکا شان وانا سکم دا پساوت وزیرستان کے التنا دورز سکم دا دو سو نو نسا درے سو ٹرکا دا فروٹو او دا نورو سکم دا سبزی شوا یا ٹماٹر شو دی وزی او چاہتا ہم پتہ نشتا پا دے علاقے کی دسسی پیداوار ہم کیجی عدل تا چیتا باغونا ہم شتا کچا تا پتہ دن وغا دادا تا دل دا کی سکم دا اسلے والا گروہونا دی یا تنظیمونا دی یا ہم دکشان دے دل تا ترخا گری دا کہ دا میڈیا خپل ہم دیر لاس تا دے بنے دا سا دے علاقے سکم دا ریپریزنٹیشن دا آقا پا میڈیا کے نشت.
عرفان اشرف دا ہم وائی باید میڈیا دا خلکو دا جوان ترجمانی وکڑی دا ہوئی پا عام مسلو خبری وکڑی او دا نوی دور دا چلنجنو او مسلو دا مقابلو او حل لپارا دا خلکو ذہنونا تیار
کړی. ایکسپریس ٹریبیون رسپانې د پاکستان په صدر وړو صوبو کې د خزو په وړاندې د قانون سازه د حالت په اړه باندې راپور خپور کړی دی. دغه راپور مهم ټکی د ملیحا امیرزاده نورو
په ایکسپریس ٹریبیون رسپانه کې لیکوالې فوزیه سعید د پاکستان په څلورو واړو صوبو کې د ښځو د حقونو په وړاندې د قانون سازۍ حالت ته کتنه کړې ده او لیکي کله نه چې په دې لړ کې ذمهواري صوبو ته سپارل شوې د هیواد ښځې د خپلو حقونو په لړ کې د قانون سازۍ لپاره په صوبایي حکومتونو تکیه کوي. لیکوالې لیکي د ښځو په وړاندې د جنسي زیاتی ضد قانون د عملي کولو د سار کمی کمیټې د واک خپله دوه کلنې موده سرته ورسوله خو اوس په دې لړ کې هر یوې صوبې ته خپل کار پر مخ بوتلل دي. لیکواله په دې لړ کې د څلورو واړو صوبو کار پرتله کوي او د پنجاب صوبې ستاینه کوي. د لیکوالې په خبره پنجاب د قانون د عملي کېدلو د سار خپله کمیټه جوړه کړي او د صوبایي محتسب د ټاکلو فیصله یې کړې ده. لیکواله د دې نه علاوه د سل ماډل پولیس تانو ذکر کوي چې په پکې د ښځو مسلو ته خاص پاملرنه کیږي. په مقاله کې بیا د بلوچستان او د سند صوبې ذکر کیږي چې د ښځو د پرمختګ څانګو ته خپلواکه حیثیت ورکړي چې سند حکومت هم دغه شان د سار کمیټه جوړه کړي خو د کارکردګي د ښوالي لپاره ورته په وزارتي کچه د قوي ملاتړ ضرورت دی خو تر اوسه په دواړو صوبو کې د صوبایي محتسب په لورې کوم ګام نه دی اخیستل شوی. لیکواله د بلوچستان په حق لیکي د ښځو مسلو ته لومړیتوب ورکول ورته اوس هم پاتې دي ځکه چې لږ څه کاغذي کاروایی میاشتې اخلي. لیکواله بیا د خیبر پښتونخوا ذکر کوي چې عوامي نیشنل پارټي د هیواد تر ټولو مترقي ګوند دی او د صوبې حکومت یې تر ټولو عملي ګڼل کیږي. دغه ګوند د ښځو لپاره لومړی صوبایي کمیشن جوړ کړی او په پارلمان کې یې ډېرې خزینه غړي دي خو بیا هم د ښځو په وړاندې د جنسي زیاتی ضد قانون په لړ کې هیڅ کار نه دی شوی. په صوبه کې نه خو داسې کوم ځانګړی کمیشن جوړ دی او نه صوبایي محتسب ټاکل شوی. لیکواله په اخر کې لیکي د هر څه ته په کتلو سره دا ویل کېدی شي چې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې حکومت چې محافظه کار ګڼل کیږي د ښځو لپاره تر ټولو زیات کار کړی دی او زیاتوي پاکستان پیپلز پارټي ته هم صوبایي حکومتونه د هڅولو ضرورت دی. لیکواله لیکي ښځو ته دا باور ورکول ضروری دی چې د دوی مسلې د سنجیدګۍ سره اخیستلی شي ځکه چې د رایې اچونې 50% برخه ښځې دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د سواد تعلیمی بورډ د نهم او لسم جماعتونو د امتحان د نتیجو اعلان کړی دی چې تر مخه د بونیر د یو سکول دریو زده کوونکو په بورډ کې لومړي درې پوزیشنونه ترلاسه کړي دي. په دغه اړه نیاز احمد خان نور تفصیل راکوي.
سواد تعلیمی بورډ کال 2011 او 12 د نهم او لسم جماعتونو نتیجو اعلان کړي. دغه امتحانو کې د شنګلې، بونیر او سواد څخه 30,000 نه سیوا زده کوونکو برخه اغستې وه چې پکې 18,000 نه سیوا کامیاب شول او دغه رنګه نتیجه 9.5% ګرځولې شوې ده. سواد پریس کلب کې د تعلیمی بورډ چیئرمین پروفیسر عمران په باقاعده توګه دغه نتیجو اعلان وکړو چې تر مخه بورډ کې ډومبني درې پوزیشنه د بونیر څخه د عثمانیه پبلک سکول زبیر احمد 992 نمبر سره اړومبه، جنید خان 915 نمبر سره دویم او محمد ادریس 914 سره دریم پوزیشن ترلاسه کړو. دغه رنګه جنکو کې د جمیل پبلک سکول مینګوره کوثر اقبال نه سوه اته پنځوس سره اړومبی، ایمن کنول د ایس پی ایس نه نه سوه اوه پنځوس سره دویم، او حاجرا د ټیپو مرډر سکول نه سوه یو پنځوس نمبر سره دریم پوزیشن ترلاسه کړو. په دې موقعه د بورډ چیئرمین پروفیسر محمد عمران ویل چې سوات کې امن راتلو سره زده کوونکو شمیره زیاته شوې ده او زده کوونکو نمبرې هم ښه اغستې دي. دوی په دې موقع په خصوصي توګه مشال ریډیو ته وویل
پدې کې زمونږ فرسٹ پوزیشن ہولڈر چې دی نو هغه د بونیر، سیکنډ پوزیشن ہولڈر د بونیر د یو سکول تور ورسک نه، تھرڈ پوزیشن ہولڈر دا هغه ځای نه یو پاتې علاقه ده، هغه دومره بهترین نمبر اغستې دي. نو دا د خبرې ثبوت دی دغه شان چې زمونږ ماشومان جنکو هغه په انتها محنت کو هغه چې کم دی خپل قیمت خو هغه دا ثابت کړه چې را کوم له قلم په لاس کې شکر کی مونږ ته مقام لاو شي، مونږ ته د سټڈی ماحول مې لاو شي. نو اغیم ډیر ښه نتیجو خو ډیر ښه ریزلټس خو
د نتیجو اعلان په وخت پوزیشن اغستون کې هم موجود دو. په دغه موقع دوی د خوشحالۍ سرګندونه وکړي او مشال ریډیو ته ویل
خیر زمانو ایمن کول له اس بي اس کالج سوات سټوډنټ يم. سر حالات خراب هم خپل مهنت جاری او ساته زمارا ټیچر زمارا مور پلار دعاګانې ویلو دا پوزیشن را لید په خوشاله
زه ډیر خوشاله ما چې پس کوشل ما غوسته زما خو پس دا فرست ان دایره دا چې دا پس را زما دغه لپاره مې په خپل ما خپل سټډي شروع کړو د وخت سره په پس دین سره سټډي شروع کړو.
د تعلیمي بورډ مشر په دې مقاړم بني لس پوزیشن اغستونکو زده کوونکو ته انعامونه هم ورکړل. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
د افغانستان په ختیځ کې د ځوانانو د بلابلو ټولنو استازي غواړي چې په دولتي ادارو کې ځوان استعدادونه په کار وګمارل شي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه باز محمد عابد راکړي.
د افغانستان په ختیځ کې د ځوانانو د بیلابیلو ټولنو استازي د دولت په ناسمې پالیسۍ نیوکه کوي. دوی وایي چې په دولتي ادارو کې د وړو ځوانانو پر ځای د اقربا پرورۍ په بنیاد ناوړ کسان ګمارل کیږي. د لغمان ولایت د ځوانانو د فدراسیون مشر احمدي وایي چې په کومه اداره کې هم کمپوز خالی وي دولتي چارواکي پکې خپل کسان په کار ګماري.
دولتي چارواکي د سیو پالیسی لري چې خپل خپلوان راوړي حال د پسنګ دي کوم ریاست کې چې کمبودي خپل کسان حالت خپلوان معرفي کی. دا یو ناسمه پالیسی ده. دوی لپاره قوي پلان پکار ده چې هغه ځوانان چې مشکلات سره مخامخ دي تعلیم کړي دي په ضوابطو حالت امتحان ورکړي به هغه ځوانان مخکې شي، نه دا چې په ضوابطو باندې یا پیسې ورکړي یا واسطه ولري هغه ځوانان یا غزا ته مرجه ته معرفي کی.
د کونړ ولایت د ځوان پیکریون مشر حشمت الله ژمن وایي چې د ځوانانو د بیروزګاری ستونزه دی په بنیادی توګه حل کړي شي.
د ټولو دولتي او نه دولتي بنسټونو څخه یوازینی غوښتنه ده چې زموږ د افغان ځوانانو پر وړاندې وسله هم ډیره ستونزه دي چې په تیرو لسو کلونو کې څه شوی پاغي دي تیګه کېږي نور دي د دوی په سرنويش لوبي نه کېږي د دوی ته د بنسټیزه توګه کار وشي.
د ننګرهار د ځوانانو د فدراسیون مشر نور احمد نورانی هم په چارواکو غږ کوي چې استعدادونو ته ترجیح ورکړي شي.
حکومت باید یو سالمه پالیسی ولري د خپل د اتباع د یو مړی روزی پیدا کولو لپاره په هر میکانیزم چې غور کوي باید کار وکړي. ضوابطو نه دي ټول ادارات کنټرول کی په ضوابطو دي حاکمیت پیدا کړي. دلته یو ناسمه پالیسی موجوده ده، باید یو قوي طرز عمل جوړ شي ترڅو د ځوانانو د کاریابۍ زمینه برابر شي.
د ځوانانو د دین نیوکو په وړاندې په ختیځ کې د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو ادارې مشر نفیسه منصف بیا دا نه مني چې د اداري اصلاحاتو بهیر دي شفاف نه وي. نوموړي مشال راډیو ته وویل
د اداري اصلاحاتو ملکی خدمتونو خپلواک کمیسیون ناظر دی په پروسه کې. همدغه راز د موږ ترڅنګ د ولایتي شورا یو استازی هم په پروسه کې ناظر دی، د ولایت مقامي استازی هم ناظر دی او د ښځو چارو ریاست یو استازی د جندر د بیلانس د مراتبو لپاره هم په دې پروسه کې ناظر دی. څنګه امکان لري چې په پروسه کې د پنځو مختلفو ارګانونو کسان همزمان ټول په روابط متهم سیا په یا خدای نه خاصه په نور مسایلو څنګه امکان لري؟ د کمیټي پترس کې هیڅ وخت د سني کېږي چې په روابط کار وسی.
یاد دی وی چې د افغانستان په ختیځ کې زورګونه تنه هغه ځوانان چې له پهونتونونو څخه فارغ شوي بیروزګار دي چې ګڼ شمیر په قاچاقي لارو بهرنیو هیوادونو ته په کارونو پسې ځي او یو شمیر د بیروزګارۍ له وجې په نشو او اخلاقي جرمونو ککړ شوي هم دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
زما کور زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري
دماکی یو کړه اسکول نه یو غنډ راو غرزول پوش
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهیروي مشال ریډیو دغه اوریدونکو درنګ شه بیلا په پښتونخوا کې د لسنوي بجې کې دن کې دی د مجید بابر نه مهم خبرونه اورو او د خبرونو نورستو با تاسو ته د قامي او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو د پښتونخوا حکومت غواړي چې تعلیم یافته ځوانانو ته لپټاپ کمپیوټر ورکړي په دغه اړه یو راپور شته او د قبایلي سیمو ځوانان د خپل سیمې په ترقی کې څه کردار ادا کولی شي په دغه اړه برته هم یو راپور وړاندې کوو لومبه خبرونه
د بلوچستان د مستونګ په درنګړ سیمه کې په یو بس کې د چودنې له امله یو کس وژل شوی او 50 نور جوبل شوی دي. د کندهار دولتي چارواکي وایي چې د افغانستان او پاکستان په ګډه پولې د یو لړ عملیاتو پر مهال 14 تنه وسلوال وژل دي. د خیبر قبایلي سیمې سرکاري چارواکي وایي چې د لری پرتی سیمې تیرا په مستک کې د یو ریموټ کنټرول بمې چودنې له امله یو کس وژل شوی دی. نن په خیبر پښتونخوا کې د روایتي هنرمند کردس کیم په رسمي توګه پرانست کیږي. د میانمار چړنامه برما ده په مغربي سیمه راخین کې د بود مذهب مسلمانانو ترمنځ د فرقېد توتريخوالي لامل د دغه هواد ولسمشر په یاد شوې سیمه کې د بیړنو حالاتو اعلان کړی دی. د عراق په بغداد کې پرون په یو چوک کې د مارټر بمې چودنو لامل سلور تنشیا زیارتکون کې وجل شوی او پلسګونو نور جوبل شوی دي. په مصر کې چارواکي وایي چې دغه هواد د جنوبي برخې په یو کلی کې د ځمکې د تنازع په سر د دوو قبیلو ترمنځ په وسلواله شخړه کې 12 کسان وجل شوی دي.
مهم خبرونه مورید او ځان خبرو چې د پاکستان مطبوعاتو نن سلی کړی دی. د اسلام آباد نه احمد الله راپور راکړي.
نن د ملک زیاتره ورسپانو د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی بیان په خپل سر خبرونو کې راخسته دی. انګریزي ژبې ورسپانې دی نیوز او اکسپریس ټریبیون او اردو ژبې ورسپانې مشرق او جنگ په خپل سرخیانو کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د خلیلی کې چې چیف جسټس افتخار محمد چودري کده آئینی مجبوریانو لوجې د خپل زوی کیس اوریدنه نشي کولای نو زما د زوی کیس اوریدنه دی وکړي او خپل فیصله دی ورکړي. اردو ژبې ورسپانه آج خپل سرخی کې لیکي چې پنجاب حکومت د ډاکټر شکیل اډیالا جیل ته د منتقل کولو نه انکار کړی دی. ورسپانه لیکي چې خیبر پختونخوا حکومت وفاق ته د ډاکټر شکیل پنجاب ته د منتقلې درخواست کړې وو خو پنجاب حکومت دا درخواست مسترد کړو. ورسپانه جنگ په خپل اداري کې لیکي چې بيدرکه کسانو په مسلې د سپریم کورټ په هدایاتو جوړ کړی شوی تحقیقاتي کمیشن مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال په کوټه کې خبريالانو ته ویلي دي چې بلوچستان کې د امن او امان صورتحال خرابولو او خلکو بيدرکه کولو کې غیر ملکی استخباراتي ادارې ککړې دي. ورسپانه لیکي چې بلوچستان کې غیر ملکی قوتونه د خلکو تختونو یا وجنه کې ځکه ککړ دي چې جغرافیایي لحاظ سره د بلوچستان ډیر اهمیت دی او بل دا چې د سیمه کې بشمیره مادني وسایل هم موجود دي په کم چې د نورو ملکونو نظر دی. ورسپانه لیکي چې حکومت لا پکار دي چې نه صرف بلوچستان کې کم غیر ملکی قوتونه په دې کاروایانو کې ککړ دي په ضد یې سخت ګامونه پورته کړي او نړۍ په وړاندې راښکاره کړي بلکې بلوچستان اولس سره تر اوسه چې کومې ناانصافیانې شوي دي د هغې ازاله هم کول پکار دي او چې کوم کسان تر اوسه بې درکه دي په فوري توګه د هغوی بازیابۍ لپاره ګامونه پورته کول پکار دي. هم په دې موضوع اکسپرس ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې جسټس ریټایرډ جاوید اقبال په خپلو خبرو کې وویل چې د بلوچستان نه ټول 50 کسان بې درکه دي. ادارې وایي چې دا ډیره ښه خبره ده چې جسټس ریټایرډ جاوید اقبال دا خبرې را برسېره کړي خو افسوس دا دی چې بهر ملکی ایجنسی پاکستان کې کار کوي او حکومت ترې نه دی خبر. ادارې مخکې لیکي چې د کمیشن د مشر باز تجویزونو ته باید چې په سنجیدګۍ سره وکتلې شي لکه د بې درکه یا وژلې شوي خلکو کورنو ته مالي امداد ورکول د بې درکه خلکو کورونو ته تلل چې د هغوی حالت معلوم کړی شي او د اف سی پولیس او استخباراتي ادارو ترمنځ مضبوطې رابطې دا هر څه ډیر ضروري دي او دې سره به هم ډېری معاملې هوارې شي. اداریه اخیره کې وایي چې څنګه جسټس ریټایرډ جاوید اقبال ادعا لري چې شپږ میاشتو کې بعد بېدرکه خلکو معامله حل شي، په کار ده چې حکومت او فوج هم دې لړ کې د دوی مرسته وکړي، ځکه چې دا د حکومت ذمواري ده چې د خلکو د مال او سر تحفظ وکړي. مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا حکومت په اقتدار کې د راتللو وروستو په شروع ورځو کې اولس ته د صفا اوبو فراهمۍ لپاره د کومو منصوبو اعلان کړی و. یقینا چې دا ډېره د خوشحالۍ خبره وه، خو اوس به کتی شي چې صوبایي حکومت د راتلونکې میاشتې د لومبۍ نیټې نه په دې منصوبو کار شروع کوي او که نه. ورځپاڼه لیکي چې د صوبایي حکومت د وینا تر مخه چې پاک پېښور نومي منصوبې نه وړاندې په پېښور ښار کې د سکلو صفا اوبو په حق له اته کمپنیانې کار کوي، خو چې بل طرف ته وکتلی شي نو زیاتره خلک ګنده اوبه استعمالوي چې له وجې په خلکو کې مختلف قسمه ناروغۍ خورېږي. اداریه مخکې لیکي چې د جنرال ریټایرډ پرویز مشرف په دور کې د ورسک ډیم نه د سکلو لپاره د صفا اوبو د ورکولو منصوبې اعلان کړی شوی و، خو په دې منصوبې د بدقسمتۍ سره کار پیل نه کړی شو. بیا موجوده حکومت په دې منصوبې د کار کولو اعلان وکړو، خو په بجټ کې ورله هم پیسې مختص نه کړی شوې او دا ښکاري چې په دې منصوبه به هم کار ونه کړی شي. ورځپاڼه لیکي چې صوبایي حکومت په پېښور ښار کې د خراب پایپونو د بدلولو هم ډېر اعلانونه او دعوې کړې وې، خو په دې هم عملا کار ونه شو، او دا وجه ده چې یو څو علاقو نه علاوه زیاتره سیمو کې د صفا اوبو مسله اوس هم موجوده ده. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې امید دی چې صوبایي حکومت به د خپل دوري حکومت په دې اخري کال کې د اوبو مسلې د حل لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رایټر خبر ایجنس د القاعده کمزورې شوې ده، خو د پاکستان نه لاوتې نه ده. د سرلیک لاندې یوې مقاله کې لیکي چې څو کاله مخکې کله د القاعده وجلې شوې مشر ابو یحیا الليبي د پاکستان قبایلي سیمو ته ورسېدو نو دومره خلکو عزت او احترام کولو چې د نړۍ ځینې ډېر خطرناک ترین ترهګر ترې هم یریدل. رایټر لیکي چې په جهادي حلقو کې هغه وار د مخه د یو لوی جهادي مشر په توګه پیژندل کېدو، ځکه چې کله هغه په 2015 کال کې په افغانستان کې د امریکایي زندان نه وتښتېدو نو بیا عزت او احترام نور هم زیات شو. رایټر لیکي چې بیا په نیویارک او لندن کې د نورو ترهګر بریدونو خوبونو لیدو والو لپاره هغه د بې انتها مالي پنګو راغونډولو، روزنې ورکولو او اخلاقي پیاوړتیا ورکولو یو مثال وګرځېدو. رایټر وایي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د امریکایي بې پیلټ الوتکو د هغو بریدونو چې د القاعده شبکې ملای ماته کړې ده تیر هفته الليبي اخیرنی هدف و چې وی واجه. رایټر زیاتوي چې اوس د القاعده شبکې سره مالي مرستې کمیدو دي او هغه خلک چې دغه شبکې نظریاتو نه متاثر وو اوس په دې سوچ کې دي چې آیا دغه شبکه به ژوندی پاتې شي او کنه. مقاله د پاکستانی وسلوالو طالبانو د یو مهم کمانډر له خولې لیکي چې څو کاله مخکې د دغه شبکې وسلوال به په لینډ کروزرو او ډبل کیبنو قیمتي ګاډو کې ګرځېده، خو اوس د مالی پنګو د کمښت له وجې په موټر سایکلو ګرځېدو باندې مجبور شوي دي. مقاله مخکې زیاتوي چې د تیر کال د مئی په میاشت کې د اوسامه بن لادن د وژنې نه پس اوس د دغه شبکې حالت مخ په ښکته روان دی او د امریکایي بې پیلټ الوتکو روان بریدونو هم دغه شبکه تالا ترغه کېدو سره مخ کړې ده، او د دغه شبکې ځینې وسلوال اوس خپلې وسلې خرڅوي او خپل هیوادونو ته د ستنېدو خرچه پر پوره کوي. بلخوا اسوسییټډ پریس خبر ایجنس د پاکستان او امریکا پر اړیکو یو مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکونکي د مقالې پیل د یو متل نه کوي او زیاتوي چې د نږدې ملګري سره اړیکې هغه وخت خرابېږي چې کله د هغه د سخت دښمن په مخ کې دغه نږدې ملګري پورې ټوکې وکړي. مقاله تیره اونۍ د هند سفر پر مهال د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا د هغه بیان په حواله زیاتوي چې د یو پښتنې په جواب کې ویلي وو چې تیر کال د اوسامه بن لادن پر ضد عملیات ځکه بریا سره مخ شول چې دوی د دغه عملیاتو نه د پاکستان پوز هړو خبر کړی نه وو، او د دغه جواب نه پس ناستو خلکو په بڑک بڑک وخاندل. دغه عملیاتو بیا د پاکستان طاقتوره پوز په غوسه کړو، او دا ځکه چې هغوی د اوسامه بن لادن پر ضد دغه عملیاتو ته د خپل هیواد په خپلواکۍ گزار وویلو، او ځکه دا مهال پاکستان او امریکا د ترهګرۍ په ضد روان جنگ کې د ملګرو نه زیات دښمنان ښکاري.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
مشال لرو دوږی اوریدونکو، او اوس درته د نیویارک ټایمز د یو راپور نه مهمې برخې وړاندې کوو. د بخنه غواړم اوریدونکو، دا راپور منیر اکرم لیکل دی. دا مقاله په دې کې د پاکستان او نړۍ په اقتصادي ستونزو باندې خبرې شوې دي. دا راپور په نیو ایکسپریس ټریبون ورځپاڼه کې خپور شوی دی. د دې مهمې برخې دنیس اجمل نورو.
ڈان ورځپاڼه کې منیر اکرم لیکي نن پاکستانیان غمجن دي خو د دې لپاره دا لږه د تسلۍ خبره کې دی چې هغه په دې غم کې یوازې نه دي د لیکوال په خبره د نړۍ تقریبا هر برخه د اقتصادي ستونزو سیاسي ګډوډۍ او یا دواړو سره مخ دي د امن او استحکام د راتلو هیلې د زوال ښکار دي او هر اړخ ته مایوسي خوره ده په نړۍ کې د ټولو لوی اقتصادي بلاک یورپي یونین د غم سره مخ دی او داسې ښکاري چې یونان د دغه اتحادیې نه په وتو دی د یورپي یونین نه بهر برطانیا د اقتصادي بحران سره مخ ده د لیکوال په خبره د امریکا اقتصادي حالات د بهر نه لږ خراب دي ولې بیا هم د کال 2008 د اقتصادي بحران د اثر نه لانه دی بهر شوی په امریکا کې پیداوار کم شوی دی او بیروزګاري د 8% نه تر 13 پورې راغلې ده او بجټ کې ورته هم زیان شوی دی مقاله لیکي د جاپان اقتصاد ته هم تیر کال د زلزلو او سونامي له وجې ډیر زیان رسیدلی دی دغه شان برازیل روس هند چین او جنوبی ایشیا هم د مالی ستونزو سره مخامخ دي او په دې کې تر ټولو ښه ملک چین کې هم تیر کال د ودې شرح د 3.5% پورې راغلې ده هند کې دغه شرح د 9.5 نه تر 5.5 پورې کمه شوې ده او برازیل 3% ته راغلې ده د لیکوال تر مخه په نړۍ کې د سیاسي ګډوډۍ جګړې او جنگونه مخ په زیاتېدو دي امریکا او ناټو د افغانستان نه په عزت سره وتل غواړي خو لا تر اوسه یې ماتې نه ده منلې او ټوله غوسه په پاکستان وباسي لیکوال وایي د پاکستان دا وخت د یو شمېر د سیاسي اقتصادي ټولنیز او پوځي ستونزو سره مخ دی چې ډېرې خطرې ورسره تړلې دي په جنوبی ایشیا کې نور هیوادونه د پاکستان نه لږ ښه دي لیکوال منیر اکرم په پای کې لیکي د ترقی یافته هیوادونو ترمنځ اړیکو او د نړۍ د اقتصادي بحران له وجې د ټولې نړۍ مسلې لا هواري شوې نه دي او د غربت ناانصافۍ د خلکو بې کوره کېدل او ترهګرۍ او اسلام نه د ویرې یا اسلاموفوبیا ستونزې لا پیچلې شوې دي
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
مونږه ته دې کې کومې ده هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د ظلمو د پرمختګ د ادارې لخوا د سواد او شنګلې سلور نیم سوا څخه زیاتو ځوانانو او پیغلو ته د مشره یا لیډرشپ تربیت ورکړی شو په دغه اړه نیاز احمد خان نور تفصیل په دغه راپور کې راکړي
د نوی کل هلو زلو پرمختګ پوهنځی غیر دولتي ادارې د سوري لاندې د سواد او شنګلې سلور نیم سوه څخه سیوا ظلمو او فیغلو تربیت مکمل کېدو وروسته منګوره کې یو درنه دستوره وشوه دستوري ته خپل وینا کې د یادې شوې ادارې د پاکستان مشر رزاق فهیم ویل چې دوی د نړیوالې ادارې د مرسي کور په مرسته لسو زرو نه سیوا ظلمو او پیغلو ته د ملک په ترقۍ کې کردار لوبولو تربیت ورکوي دوی زیاته کړه چې ظلمي او پیغلې دا وخت د ملک امن او ترقۍ کې لوی کردار ادا کولی شي ولې د بده مرغه زموږ ظلمي کول په اړه غلط تاثر خور شوی دی او دغه مونږه ختموو
د ځوانانو متعلق او زموږ ځوانانو متعلق چې کوم تاثر دی هغه ډېر منفي دی هغه ډېر نیگیټیو دی هغه ډېر پیتالوجیکل دی خدا د دې پروګرام په مرسته او د دې ځوانانو د مهنت او د دې د توانایي په برکت دا ممکن شو چې د دنیا ته موږ د دې ځوانانو د وس د هغوی د کریټیویټي د هغوی د مهنت او د هغوی د انتویزم یو نوی تصویر وړاندې کړو
د سواد او شنګلې څخه راغلي یو شمېر ظلمو او فیغلو دغه تربیت اغستو وروسته سندونه ترلاسه کړل په دغه مقاله دوی مشال ریډیو ته وویل
زمانم ندا ملک ته او ز شنګلې نه تعلق ساتم مونږ دا جوائن کو یو کال پکې تیر کو مونږ صرف لیډرشپ کوالټیز مونږ کرانه لیل مونږ کې اوی نسرال مونږ خپل او پی جنده ز مونږ ملک په لمول باندې کې ز مونږ ملک سم مشکلات دی بیا ز مونږ کمیونټي باندې کې ز مونږ معاشري سم مشکلات دی
زمانم جود الله خان دی او ما په سی دی څه ډېر کول نو کلیر کړه او په دې لیډرشپ پروګرام کې چې دی نو موږ ډېر هر څه زده کړل او یو ځای زده کړو چې څنګه به لیډرشپ کې او یو لیډر کوالټی صحیح او د کم څنګه به د یو ماشي چې دی نو هغه یو مشر جوړیږي او مشر جوړېدو سره سره دا نه چې صرف مشري به کې بلکې کم ذمہواریانی چې راځي او کم حقونه چې د خلکو دی په تاسو باندې نو هغه پوره کول چې دی نو هغه موږ ته خوړلی
دستوره کې ظلمو او پیغلو ویناګانې وکړې سندرې وویلې او خاکې هم وړاندې کړې راغلو میلمنو کې د سوات آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر عثمان الاسیار په دغه موخه ویل چې دغه هلې ځلې ګټورې دي او ولې نور پرمختګ پکې پکار دی.
د سره سره زما د ټول نه غوښتنو مې چې مالي ملګرو ته دنه وي چې دوی خپل تهذیبي او خپل سماجي قدرونه چې دي دا په نظر کې وساتي. دوی لکه د خانجي خان غونډې پنکار هم پیدا کی، دوی شاعر هم پیدا کی، دوی ساینټسټ هم پر دی کی، دوی ډاکټر هم پیدا کی، او هغه د خپل سوسایټي د ودې او د دې تهذیبي قدرونو د پرمختیا لپاره
زلمو او پیغلو ته د شرعی تربیت ورکون کې دغه ادارې سوات مشر احمد زیب په دغه موخه وویل چې دې تربیت سره زلمو کې ګټورې هلې ځلې پیدا کول او چاپیریال کې خپل مهم او سنجیده کردار لوبول دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خپرونې په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو څپو یا شارټ ویوز 2113، 2550 او 15,500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکې او صافي اوریدلی شئ.
د خیبر پختونخوا حکومت د تعلیم یافته ځوانانو لپاره د لیپټاپ کمپیوټر ورکولو د یو سکیم اعلان کړی دی. په دغه اړه باندې زده کوونکي څه نظر لري؟ د پیښور نه د اسرار اتل پراپور کې ورو.
د خیبر پختونخوا حکومت په سګنی بجټ کې تعلیم یافته ځوانانو لپاره د لیپټاپ ورکولو اعلان کړی دی. د پریکړې تر مخه به د صوبې 25,000 ځوانانو ته لیپټاپ ورکول شي چې یو ارب روپۍ لګښت په پیرازي. دا چې د صوبې تعلیم یافته زلمی د حکومت دغه ګام ته په کم نظر ګوري، په دې اړه یو زلمی زده کوونکی مشال ریډیو ته وایي:
زما ګلنواز خان نوم دی، د مومند جنس سره بیلانګ ساتم، ماسټر مې کړی دی په هیومن رائټس لا کې. د لیپټاپ چې کوم سکیم دی دا ډېر د وړ خبره ده چې دا صوبې ګورنمنت څنګه چې تعلیم په نورو میدانونو کې هلی ځلی کوي. نن سبا وخت داسې دی چې د لیپټاپ یا د کمپیوټر نه علاوه هم کار نه کیږي. ډېر د داد وړ خبره ده.
د اعلان وروسته د خیبر پختونخوا یو شمېر تعلیم یافته زلمی اندېښمن دي چې د لیپټاپ ورکولو کړه لاره بسوي. په دې اړه یو زلمی له دې وړاندې د پنجاب د دغه رنگ سکیم حواله ورکوي او مشال ریډیو ته وایي:
زما نوم افتخار عالم دی، زه د کوی برمول مردان سره تعلق ساتم، ماسټر ما په پولیټیکل ساينس کې کړی. اوس خلک کنفیوز دي چې یار دا لیپټاپ به چاته ملاویږي، او مونږ دغه د پنجاب طرف ته چوغورو دا غوی خلکو د نظریه ده چې یاره دا لیپټاپ کوم هغه منظوري نظر خلک ته نه خلکو ته ملاوي شو. ما خپل دا نظریه ده چې یاره دا لیپټاپ به هم په دې صبح کې دغه خلکو ته ملاویږي چې کوم د دوی منظوري نظر خلک ته.
د لیپټاپ د سکیم په اړه مو د ځوانانو اندېښنې ونیو کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو او کلتور صوبایي وزیر مې ابتخار حسین ته کې خو دی، نو غي دغه نیو کې داسې جواب کړ او پر اتلونکو کې دغه سکیم د وړاندې بوتلو کړه لاره داسې تذکره کړه:
تاسو چې وایئ چې د خلکو په زړونو کې شکوک او شبهات شته، اعتماد فقدان شته، خو مونږ به دا ټولې کمې وباسو او تاسو به وګورئ چې مونږ لیپټاپ ورکوو د پنجاب لیپټاپ باندې کوم بوتل چې شوی دی هما هومره به زمونږ د خیبر پښتونخوا د لیپټاپ تعریف کړي. 50,000 کم ضرور دي، خو د پنجاب په حساب باندې زمونږ د آبادي کمه ده. هغه ریشو له خلک نه ګوري، پرسنټیج ته ګوري، زمونږ د تعلیم پرسنټیج هم کم دی او د آبادۍ پرسنټیج په حساب باندې هم کم دی.
د ځینو ځوانانو په وینا باید صوبایي حکومت د تعلیم په مت کې د زده کوونکو لپاره د ګرانو کتابونو اخیستو بندوبست کړی وي. بلخوا صوبایي وزیر دا ګام ډومبی بلی او د راتلونکو لپاره داسې نورو ګټورو سکیمونو ته پلان په نظر کې ساتي. اسرار تل، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونې پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا، ولې خپه ناستی؟
یاره نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خپرونه را نه تېره شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوس یې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوس یې څنګه واورم؟ د خپرونې وخت تېر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال ریډیو .com، دا د مشال ریډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال ریډیو شروع شوې ده، له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال ریډیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري، خولي خولي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها، نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال ریډیو خبرونه واوري.
او ورشه.
د خیبر جنسه بلندی کوتل کې د یو غیر سرکاري ادارې فاټا یوت فورم د سوریلاند یو غونډه شو چې پکې په قبایلی سیمو کې د زده کوونکو پستونزو او دغلته د پرمختیا د پروژو په ضرورت باندې بحثونه وشو. په دغه اړه باندې د سیمینا زموږ همکار نور حال راکړي.
غیر سرکاری تنظیم فاٹا یوت فورم لخوا د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل ډیگری کالج کې د تعلیم او پوهې په موضوع یو غونډه وشو چې په کې یو شمیر زده کوونکو او استادانو ګډون وکړ. په دې مهال د فاٹا یوت فورم او ادارانو وویل چې په قبایلی سیمو کې تعلیمي هلو ځلو ته ډیر زیان اوریدلی دی او د تعلیم شرحه پکې د مخکې په پرتله نور هم لاندې تللې ده او باید په دې سیمو کې د قبایلی ځوانانو پام یو ځل بیا تعلیم طرف ته راوګرځول شي او د تعلیم د ودې لپاره پکې کوټلي ګامونه پورته کړی شي. د دغې غونډې په مهال د تعلیم د اهمیت او په دې سیمه کې د بدلون په حق لباندې د فاٹا یوت فورم یو عهدیدار بخت شازیب مشال ریډیو ته وویل،
بدلون چې څونه پاسیبل دی او څونه ممکن دی بدلون په فاٹا کې، نو هغه تعلیم په ذریعه باندې پاسیبل دی، ممکن دی. نو موږ له پکار دی چې تعلیم حاصل کړو. د تعلیم مقصد هم دا دی را دا انساني رویه مطلب بدل شي.
د دغه غونډې په وخت یو قبایلی ځوان امیر پردي خپل خیالات صدا سي سرګند کړل.
کوم بین الاقوامي کمیونټي چې دا هغه ته موږ خپل आवाज رسو چې تاسو موږ سره مدد وکړي، او کپیا هم پاکستان حکومت او عالمي نړۍ موږ مدد او مرسته وکړو، نو ان شاء الله موږ سره خپل داسې نوجوانان شته دي چې موږ به د یو سوري د یو بوټي یو ونی سوري لاندې به موږ د خپل سبق د خپل تبلیغ جاری ساتو او ځوانانو ته ورکو.
دا چې داسې ډول هلې ځلې به د قبایلي ځوانانو د تعلیمي ښېګڼې دپاره څه رول ولوبوي او که نه، په دې هکله باندې د لنډی کوتل ډیگری کالج یو لکچرار شاه محمد وایي،
یو خو دوی کوم هغه شعوري مقصد دی چې خلکو کې شعور پیدا کړ، ټیک شو، څه حده پورې به وشي په محدوده سطح، خو دا کوم قبایلي ځوان کې چې دوی کردار ادا کول غواړي دا تر هغه پورې ممکن نه چې دوی عملی اقدامات د قبایلي معاشره کې او د قبایلي ځوان لپاره نه اخیستي.
د فاٹا یوت فورم او د ادارانو په وینا دوی به دغه هلې ځلې نورو قبایلي سیمو ته هم غځوي.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي ورکو،
خلک چې بیا بېروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچې د شپې جاړي، د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه.
مشال شته کنه؟ ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
د کلاس پلاسی به ځوان شاعر عبدالقادر مجرم لاسونه نه لري، خو لدی به وجود نه یوازې چې پر کمپیوټر د خپو په ګوتو کمپوز کوي، بلکې په قلم هم په خپو لیکل کوي. په دې برسره چې د سلورو کتاب چې سلور کتابونه لیکلي دي، په خپل کلی کې ماشومانو ته تعلیم او کمپیوټری زده کړې هم ورکوي. خدای نور ناصر له عبدالقادر مجرم سره خبرې کړې او دا راپور یې را لېږلی دی.
مجرم تا دی یو څه کړی ضرور، بس یې ندر ماتول لسونه.
د کلا سیف الله د کلی حسنځی اوسیدونکی 48 کلن عبدالقادر مجرم چې لاسونه نه لري، خو له هغه باوجود یې هغه کارونه کړي چې د پښتنو ځینو لیکوالانو ورته څلور لاسی مجرم ویلی. څلور لاسی مجرم ځکه چې بې لاسو یې هغه کارونه کړي چې ډیرو لاس لرونکو انسانانو هم کړي نه دي. عبدالقادر مجرم د پښتو شاعر او لیکوال دی چې دا وخت یې څلور کتابونه چاپ شوي چې پکې دوه نثري او دوه شعري ټولګې دي. عبدالقادر مجرم په 2001 یسوی کال کې د ژوند له هغې ترخې پیښې سره مخ شو چې پکې یې دواړه لاسونه وبایلل. مجرم د دې پیښې ذکر کوي.
په وبډا کې خو ما تقریبا 14 کال کار وکړ، په هغه کې بیا 2001 کې له ما سره دا څه وسوه، نو هغه بعد بیا چې وبډا سفارې غوښوم، وبډا کې په ترانسفارمر باندې م کار کوي، نو هغه کرنټ ونیول لاسونه چې وسوسل سره ډاکټرانو وویل دا ناکاره دي او ډاکټرانو پکې کړ.
د مجرم په خبره تر دې ورسته چې په روغتون کې ډاکټرانو ورڅخه لاسونه پرې کړې، شاعري او لیکي زور واخیست. د ته په خبره په لومړي سر کې په پښه په قلم لیکل پایل کړل، خو کله چې له کمپیوټر سره لږ بلد سو، نو یې د لاس د ګوتو پر ځای د پښو ګوتې په کیبورډ کېښودې او اوس یې یو شمېر د پښتو کتابونه همداسې کمپوز کړي دي.
کمپوز هم زه په پښه کوم او لیکم په پښه کوم، سلور کتابونه چې دی پاغو کې زما مخ سلور چاپ کتابونه چې دی داغو کې دوه کتابو کمپوز شې دی هغه امیر محمد لیکوال را کړی دی او د نور کتابو وسې د دوه غش دی هغه ما کړی د لغ خپل سره سره مده څو نور ملګرو کې کتابونه کمپوز کړی دی
لدی سره چې عبدالقادر مجرم شعر او نثر لیکي او د نورو ملګرو لیکوالانو کتابونه کمپوزوي په خپل کلی کې یاد کلی د ماشومانو لپاره شونځای خلاص کړي چې پکې د کلی ماشومانو ته زده کړه ورکوي په دې برسره اما سپشین وخت د همدې کلی ماشومانو ته کمپیوټري زده کړي ورشایي
سکول خو تقریبا شپږو کال زخه ما خلاص کړي دي شپږو کال زخه زه چلوم کوشش کوم چې لګیم چې دا کمپیوټر زده کړم خو د کمپیوټر سینټر چې دی دا یو نیم کال یا تقریبا لکال زه واته مې سیا خو وی دونی وی چې ما دا کمپیوټر سنټر خلاص کړی دی خپل دا کمپیوټر سنټر چې دی او کدا سکول دی دا زه مفت و دا کلی وکښنه هم تور شم او پدې کې دا وس کوم کوشش کوم چې کتاب یو پنسل یو سچي غلم زور راوړم
عبدالقادر مجرم په کلا سیف الله کلا هم ژوند کوي او ټول ژوند یې دې ته وقف کړی چې پکې له نورو انسانانو سره مرسته وکړي په داسې حال کې چې مجرم لاسونه نه لري خو له هغه باوجود یې د ژوند تر ټولو لوی ارمان د کلي د ماشومانو زده کړه ده چې له مشال سره په خبرو کې یوازې په همدې تر سترګو اوښکې توی سوې چې زما د کلي د ماشومانو راتلونکی به څه وي خدای نور ناصر مشال راډیو کلا سیف الله پښتانه څوک دي او له کومه راغلل
په دې کې شک نشته پښتانه د آریایانو له ډلې څخه دي
په خوا تر دې چې آریایان افغانستان ته راشي په افغانستان کې یو مدنیت جوړ شوی و چې هغه مدنیت د منډیګاس په نوم یادیږي
د نړۍ بیلابیلو سیمو ته هجرت د دوی پر ژبه او کلتور څومره اغیز کړی
دوی خپل کلتور ساتلې دي ولې ژبه بدله شوې ده
پالویدیت کې پښتانه په څه حال کې دي دا او نور د مشال رادیو په اونۍ خبرونه پښتانه په نړۍ کې د هرې پنځشنبه یا زیارت پورز مازیګر 3:30 بجې او د هرې یک شنبه یا اتوار پورز مازیګر 4:30 بجې له احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي
مشال لرو ته وګورئ ورودونکو تاسو د پاره کلتوري راپور لرو او دغه راپور دی د وه یا د لاست کړو په اړه باندې چې د پښتنو ټولنیز تاریخ ته مونږ ګورو نو په بیلابیلو دورونو کې دا نویانو د سنگار د پاره استعمال کړی دی په دغه اړه باندې باز محمد عابد یو راپور جوړ کړی دی چې د وسندر سره پیلېږي
بلاس بنگڑے بتشم خما دوی بمنا بلاس بنگڑے بتشم خما دوی بمنا گران زرگے
بتشم پختنی کلتور کی د خزینه سنگرتو کو سخیو هم د لاس کړي وا چې پلک توپیر سره به په بیلابیل نمونو لکه وخی باهو او د سپینو زرو بنگړی باندې یادې دلا کلونه په خوا به د سپینو زرو همدا کړي د ناویانو د سنگار برخه جوړوله خو وسی زه په ډیر توپیر سره د سرو زرو بنگلو نیولې ده کله چې مو دی وی سپینسری افغاني مور څخه د لاس د کړی په اړه او پختل هغه را ته وویل
خو هغه د سپینو بنگلو هغه می پکې خو نه یې لبیغا چول بوګان بو د سپینو ټیکا به مو په سرو را وته او دغه وخت کې اوس دغه شی نه نشته دی خو په وخت کې دغه شی نه مو بکارول او یو رقم بو بملوي دغه به مضبوط او کلکو او دا بنگل دی سوگ دو اگدو لاس پا کنکون دکو یو دانا بخل پا چون ساقا شای نخلای شو نشتر سر نو دا غشی بای جورا ولو ولو ناو بقی وقت نا تیرا ول
یو ازوان انجلی وی چه دا نگانو دا لاس نخی ورده هم دا کلی پاتی دی او پا ودونو کی دا افغانی کالی و سر اچه بی
مخی کم زمانگا نگانو امین دی چکم دا وخی او تکی او دا وقتی میشین بی چه چول پا خواب او دا په یو ډیر خسته ډیزاین سره قسم قسم غمی پکې لګوي ډېر خخکاری رنگارنګ دې لپاره چې دا زمونږ عام کلتور ښیي او دا موږ خپل افغاني اصلي افغاني کالو سره دا غوندو او دا په ودونو په محفلونو کې په خوشحالیګانو کې دا د دې څخه موږ استفاده کوو.
یو بل نجلۍ وایي چې که څه هم اوس د خزینه سینګار توکو بڼې بدلې شوي خو بیا یې هم اکثره خزینه خوښوي.
زما نوم سنا ده. د لاس کړیو مثلا یا ګوتمیو یا غاړکۍ یا څه شي هغه په دې وختونو کې ډېر زیات رواج شوي دي. افغانستان کې کله پیدا کېږي هغوی د پاکستان نه زیاغه شي نه ځان سره اخلي او راوړي دلته ډېر زیات رواج شوي دي. لکه د پخوا د زمانې څخه لږ توپیر لري ځکه چې دې څخه مختلف ډیزاینونه او مختلف غمی دي یا ډیزاینینګ پکې شوی دی نو ډېر خلک دا خوښوي. زما خوښیږي ځکه چې اوس هر څه چې رواج مودي خلک هماغه طرف ته ډېر کوشش کوي.
او یو بل انجلۍ ارمان لري چې د سرو زرو کړۍ دی ولري.
زما نوم فریبا. د لاسونو کړۍ پخوا خو ډېرې توپیرې درلودې. پخوانۍ کړۍ یعنې د سپینو زرو نه جوړې دي او اوس غواړم چې دا د سرو زرو نه جوړ شي ښایسته غمیګانې پکې کار وشي ښایسته ډیزاینونه پکې وشي او دا مې ارمان ده.
یاد دې وي چې د لاس کړۍ وخی او باهوګان چې څو لسیزې وړاندې د سپینو زرو څخه جوړېدل اوس په آثار قدیمه کې شمیرل کېږي او ځای یې د سرو زرو بنګړو او کړیو نیولی چې د ګرانۍ په دې دور کې ترې نه ډېرې ناویانې محرومې پاتې کېږي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی دیرے کڑی
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبریږئ.
د مشال ریډیو په نوې ځانګړي پروګرام سروې کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په